السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوچې ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوې ده پیل له خبرونه کیږي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ 50% کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن سوي دغه ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې 43% نورې کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې د پام وړ تخریب سوي دي اوچا وایي چې په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د خلکو د روغتیایي او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناځایونو د سون توکو او جامو ته عاجله اړتیا لیدل کیږي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د 2023 میلادي کال په لومړي روب کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 1.5 میلیونو او 1 لک ډالرو ته اړتیا ده د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي مرستې په عادلانه ډول پر دوی نه ویشل کیږي د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیلېږي د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
د ختیځې حوزې په څلور ولایتونو ننګرهار کونړ لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي چونکه په شرقي حوزه یا ختیځ حوزه کې په موهیت کې د پولیو وایرس شتون تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه موهیتي پیښې ثبت شوې دي
ویل سوي په دې کمپاین کې به تر 1 میلیون زیات هغه ماشومان واکسین سي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې افغانستان او متحده عرب امارات نن یکشنبه ماښام خپله دریمه او وروستۍ شلاوره مسابقه کوي افغان لوبډلې خپله دویمه لوبه تیر ماښام بایلوده د افغان لوبډلې کیپټان راشد خان له متحده عرب اماراتو سره دریمه شلاوره لوبه ځکه مهمه بللې چې دواړه ټیمونه دا مهال مساوي دي د ویلو ده چې په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې اماراتو ته په 50 وکټو ماتې ورکړې وه د سوریه دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایی حملو نن سهار وختي د پلازمینه دمشق یو استوګنیزه ساحه ویشتلې او لږته لږه 15 کسان وژلي 15 نور ټپیان کړي دي سانا خبری اژانس راپور ورکړی چې پر ځایي وخت نیمه شپه 2:30 بجې د دمشق په مرکزي برخو کې د چاودنو غږونه اوریدل سوي دي د اژانس په وینا د سوریه هوایی مدافع د دمشق پر فضا د دشمن د اهدافو په وړاندې مقابله کوله د پاوز ځینو سرچینو اژانس ته ویلي چې په 50 وژل شوو کې یو سرتیری هم شامل دی او په پیښه کې ځینې استوګنیزې ودانۍ ویجاړې سوي دي په بریتانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقونو د سر ډله بیا وایي چې په دغو حملو کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسان وژل سوي د دې ډلې په خبره په دغو هوایي حملو کې هغه ساحې په نښه سوي چې په ایراني ملیشو او د لبنان په حزب الله ډلې پورې تړلې وې خپله اسرائیل د دغو حملو په باب څه نه دي ویلي شمالی کوریا نن یکشنبه تایید کړه چې پرون یې یو قاروشتونکی بالستیک توغندی ازمویلی دی شمالی کوریا ویلي دغه بریالي توغونه دا جوتوي چې د وژونکو اټومي حملو پر ضد ظرفیتونه لري شمالی کوریا د هواسون 15 په نوم دغه توغندی په 2018 کې هم ازمویلی وو د دې ازموینې په ځواب کې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات وکړل په دغو تمریناتو کې د سوپرسونیک په نوم هغه بمونه هم کارول سوي چې تر ژغې سرعت زیاتې د لومړی وار دی چې شمالي کوریا د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې دا ډول ازموینه کوي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي چې هواسون 15 ډوله توغندي 990 کیلومتره مزل وکړ او 5,001 کیلومتره حد اکثر ارتفاع ته ورسید د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د مذاکرو له لارې ختمېدای سي ماکرون د فرانسې له لی پیګاغو او ژورنال دی مشهور اسپانو سره په مرکه کې ویلي زه په اوکراین کې د روسیې ماتې غواړم او هیله من یم اوکراین وکولی سي د خپل موقف دفاع وکړي خو په دې باور یم چې دغه شخړه پوځي حل لار نه لري د فرانسې ولسمشر بیا ټینګار وکړ چې اوکراین اوس داسې پوځي عملیاتو ته اړتیا لري چې روسیه بیرته د مذاکرو میز ته راولي د جرمني خبري اژانس په وینا د فرانسې ولسمشر په اوکراین کې د روانې شخړې ختمولو لپاره پر روسیې د ډراماتیک پام وړ فشار راوستلو په اړه شک څرګند کړ د خبرونې په پاتې شیبو کې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د خبرونه د میرحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په افغانستان کې د مخدره موادو او په مخدره موادو د احتیاط موضوع ته ځانګړې ده. زیدي تقریبی احصایې په افغانستان کې پر مخدره موادو د روشتو کسانو یا له نشه یي موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه شي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په وی سروي کې چې څو کاله په خوا یې خبره کړې و، په افغانستان کې پر مخدره موادو د روشتو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شوډلای وو. دا شمیر همغه وخت د افغانستان د ټول نفوس اته سلنه کېده. په دې اساس دا په نړۍ کې د متعدانو د متوسط دوه برابر دی. افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. پر لپسې جګړې، ناامنۍ، د مخدره موادو آسان او ارزانه ترلاسه کېده او د معتادانو د درملنې محدود امکانات سبب شوي چې احتیاط په افغانستان کې پر یوې سترې او زیاتېدونکې ستونزې او ننګونې بدل شي. طالبانو تیر کال د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. تر اوسه کره معلومات نشته چې د دې بندیز له کبله به تر څه حده د کوکنارو کښت کم شوی وي. د طالبانو حکومت روژدي کسان کمپونو ته انتقال کړي او په کابل کې د معتادانو د اوسېدو مشهور ځای پولیسوخته پاک او معتادان ورڅخه انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې طالبان د 15 سلويش روزو لپاره معتادان په کمپ کې ساتي، خو درمل چندانی نه ورکوي. په کمپ کې معتادانو ته سم خواړه هم نه ورکول کیږي. پروانه خبرونه کې بعد طالبانو له لوري د مخدره موادو او اعتیاد مخنیوي پر تګلارو او په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې ول انسانان مخدره موادو ته پناه وړي او د مخنیوي او همدارس درملنې لارې چارې څه دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي ډاکټر منصور ارشاد، همدارس ډاکټر رفیق حقیار. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی ارشاد صاحب، که تاسو مې ربانی وکړئ، شاید تر ټولو دا خبره اورېدلې وي چې مخدر مواد شنه دي او انسان پرې روږدی کیږي، نو بیا ولې یو انسان مخدر موادو ته پناه وړي؟
د مخدره موادو احتیاط په مجموع کې کپډیره خلاصه توګه وویلی شي، احتیاط یو ناروغي ده. همغه چې موږ نورې ناروغۍ لرو، جسمی او رواني ناروغۍ لکه د شکر ناروغۍ، فشار ناروغۍ، یا هم په رواني ناروغیو کې موږ مثلا ډیپریشن یا ژور خفګان لرو، همداسې نور بیلابیل امراض لرو. په دې امراضو کې احتیاط هم عیني صفات او عیني مشخصات لري. نو دا چې څنګه یو کس په مخدره موادو اخته کیږي یا ولې مخدره موادو ته پناه وړي، دا متعدد عوامل لري. په دې کې د نورو امراضو په څیر هر عامل په خپل ځای کې مهم دی او تر ډیره د هر فرد لپاره دغه عوامل فرق کوي. په مجموع کې کېدلی شي جګړه، بیوزلی، بیکاری، خراب ټولنیز وضعیت، ناوړه چاپیریال کې اوسېدل او له نورو معتادینو سره رابطه پیدا کول، او د دې ترڅنګ ځینې نور رواني حالات دي چې څوک مخدره موادو ته فیصله ډیر آسیب پذیره کوي، چې دا ټول په خپل وار دي ته لار هواروي چې څوک مخدره مواد شروع کړي. او شروع هم البته په ډیره تدریجي توګه ورته کیږي. په اوله کې مثلا کېدای شي هدف دا وي یو کس چې په موقتی توګه ځان له یو رنځ او تکلیف خلاص کړي. یا بعض مواردو کې هدف دا وي چې یو تفریح، یو خوشحالي، یا مثلا یو سرګرمي ځان ته پیدا کړي او له ورځنیو فشارونو ځان خلاص کړي. او دغه مسأله دغه مشکل بیا په تدریج شکل سره په مخزي او بل اخره داسې حالت رسیږي چې دوی نشي کولای له مخدره موادو پرته گزاره وکړي ژوند وکړي او
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب. ارشاد ډاکټر صاحب حقیار، آیا له طبي نظره دا ثابته شوې ده چې ځینې انسانان ژر په نشو اخته کیږي او یا ځینې انسانان مخدره موادو ته تر نورو زیات تمایل لري؟
د ټول ارت سلام اخر ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، تاسو ته سلامونه وایم.
سلامت
د انسان کاراکټر په دغه موضوع کې د طبي شی دغه مهم دی، خو داسې مریضان شته چې هغه یو انسان نسبت بل انسان ته هغه باندې زیات هغه کیږي. دغه نشه یي مواد او مخدره مواد چې کوم دي هم په وجود باندې تاثیر نسبت یو انسان نه بل انسان ته فرق کوي، خو اصل مهمه خبره دلته دا ده چې څو په دې باندې اخته کیږي د هغه پر خپل د وجود د هغه خبره د وجود سره سره د هغه کاراکټر هم دي تاثیر لري چې هغه په خپل دغه فیصله باندې یا په دغه کوم دغه چې ورکړه د فیصله ورکړه په هغه باندې څومره ثابت پاتې کېدل شي. په طبي شکل سره ما مخکې ویل چې وو د انسان نه انسان پورې د دې یو مادي طلب د یو مادي سره ځان دې ګڼل یا د هغه نه خوښي انسان نه تر انسان پورې فرق کولی شي. خو بل مهم دا دی چې انسان دغه ماده چې کوم اخیستل کیږي دغه مواد مخدر یا نشه یي مواد د انسان په ذهني یا عصبي سیستم باندې سایکو اکټیو کې تاثیر لري چې مرکزی عصبي سیستم په دیاري په عادت بدلي. بعضی انسانان مثلا چې هغه کله استعمال کی چې موږ کوم د دې طبي لحاظ هغه شی یو ځل استعمال کړو خو د ما زړم ترې په دې دوه مې بد راغله، اما بعضی د سدي چې هغه بدواره تر نه حس کوي د چې بدواره نه حس کوي راته یو خواندو دغه واقعي د هغه په موقتی شکل باندې خوشاله دی، هغه په موقتی شکل باندې هغه ته داسې یو هیڅ ورکې چې ته دې غمونو دغه نخلاص شوی. نو په طبي لحاظ باندې لکه مخکې چې ما ویل انسان نه تر انسان پورې طبي کې فرق کوي دا مواد باندې زر اخته کول او یا پرې خور.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب ارشاد، تاسو مخکې وویل چې داسې مرحله راځي چې بیا انسان ځان ترې نشي ژغورلی، کنټرول نور له لاسه ورکړي، آیا همدا هغه مرحله ده چې سړی ویلی شي چې دا سړی په احتیاط اخته شوی دی او کنه د احتیاط مرحله کومه بله یوه ده؟
بالکل، د احتیاط سیر تدریجي دی. په لومړیو مراحلو کې د انسان وجود او د انسان روان له مخدره موادو سره دومره ډیره وابستګي نه پیدا کوي. یعنی که یو څوک څو محدود واره مخدره مواد کاروي او بیا ورنه مخ ګرځي او تصمیم نیسي چې بیا مخدره مواد ونه کاروي، په دوی کې دغه مشکل دغه ناروغي ډیره پرمختللی نه وي او د دوی تغییرات هغه تغییرات چې په دماغ کې راځي یا د دماغ په کیمیاوي موادو کې راځي دومره ډیر جدي نه وي. ولې که یو کس د ډیر مودې لپاره مخدره مواد کاروي نو دوی په دماغ کې او د دوی په جسم کې داسې کیمیاوي تغییرات راځي چې دوی مجبور دي چې د خپل آرامش لپاره او د ترک د اعراضو د مخنیوي لپاره په جبري شکل سره، یعنی دا دوی ته د اجباري لکه مرحله وایي، یعنی مجبوره کیږي چې باید په هر شکل چې وي مخدره مواد شروع کی. دغه مرحله کې چې وجود ضرورت ورته لري او د نه رسیدو په صورت کې ورته اعراض پیدا کیږي لکه درد ورته پیدا کیږي، نارامي ورته پیدا کیږي، دا هغه مرحله ده چې یو کس معتاد ګڼل کېدای شي چې د دې هغه طبي اصطلاح ډیپندنس یا وابستګي ده.
بله،
چې بیا د انسان وجود نشي کولای له مخدره موادو لري پاتې شي او په غیر کنټرولي په غیر ارادي شکل سره د مخدره موادو لټه کیږي.
بله سپ ډیره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر مجیب خپلواک چې د رواني روغتیا متخصص دی هم اوس د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته مرکلی وایم. راپورونه وایي چې په افغانستان کې نسبت نورو هیوادونو ته مخدر و مواد باندې احتیاط زیات دی، سربیره پر دې چې افغانستان کې به شاید ارزانه او اسانه پیدا کیږي، یو علت یې دا وي. نور څه عوامل دي چې په افغانستان کې ډیر خلک په مخدر و موادو روږدي دي؟
نړۍ مننه، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او قدرمنو د بحث ګډونوالو ته
سلامت
او حاضر قیاس قدرمن اوریدونکو ته مننه کوم. اوله کې چې په داسې مرحله کې تاسو په یو موضوع باندې بحث کوئ چې هغه د ټولنې ضرورت دی، له دې اړخه زه له تاسو نه مننه کوم. بل دا دی چې خدای دې وکړي چې زموږ او تاسو د نن ورځې خبرونه هغه مسایل چې موږ او تاسو راسیړو او رابرسیره کوو دا مقتدر سرخوګۍ لامل ونه ګرځي، ځکه چې ټولنیز نظامونه په کومه ټولنه کې چې اوس ژوند کوو په هغه کې خو موږ ځینې محدودیتونه وینو. په هر حال دا بحث ډېر مهم بحث دی او در عین حال ډېر اساسي او تخنیکي او تخصصي بحث دی چې په ټولنه کې ولې خلک روږدي کیږي او د روغتیا لپاره د مستعد خلک شدي. هغه کسان چې د روغدوالي سره یعنی په اسانه کې دیش چې دوی لاس ګریوان شي، نو د دې خبرګو د دې لوی ویل کا افغانستان او د افغانستان ټولنیز حالت دی. یو عامل خدای دی چې ما په اکثر خبرونه کې په دې باندې بحث کړی چې ځینې وختونه کې موږ وزارتونه درلودل د وزارت مبارزه له مواد مخدر په نامه یا ځینې نور داسې غیر منطقي معقولات ول غیر منطقي جملات کاریدل چلته، حتی د تخصص لار خپاره کې کار شوی و نه هم د حتی عادي منطق باندې کې هم نو د سټیټل شوی. مثلا موږ تاسو وایو چې د مواد مخدر سره د مبارزه وزارتونه دي یا نهادونه دي، اصل کې مواد مخدر سره مبارزه دا په خپل د منطق له لحاظ برابر نه راځي، ځکه چې موږ د روغدوالي سره باید مبارزه وکړو نه د مواد مخدر سره یا مخدرات سره. نو په دې یو حالات کې زموږ په ټولنه کې یو عامل دا دی چې په ځانه کې دا یو بحث چې په ځانه ذاتو کې پیدا کیږي، خو موږ ته په کار دا دی چې موږ د مخدراتو کو د استعمال د نیازمندۍ یا هغه
درست. البته وم نویل چه مثلا بیکاری، اقتصادی فقر دا مسئله هم شاید رول ولری.
دا بس خود دیر لوی بحث دی کنه، و دی اساس ما دا مقدمه زی که ویلی چه دلتا لاملون دیر مختلف دی، دور مختلف دی چه حتی باید موگ پخبل دا یو مقدمه چه موگ پیبانده بحث که دا پخبل مقدمه که علم را تیرو لوی بحثونه دی. نو پا دی اساس ما دا خبل اوله که دا مقدمه ویلی خب
لاملون
باید نیره گستم.
بله اواملو باید تاسی اشاره وکرنو چه بیکاری دا و یا فرضاً ارزانه پیدا کیږي او اسانه پیدا کیږي. بیا به هم درشو ډاکټر صاحب خپلواک. ډاکټر صاحب حقیار که تاسو په دې خبري وکړي چې استن چې شی مخدر مواد دي بس د خو ډیر تناوشته پکې ډیر شنشته په افغانستان کې بیا تر ټولو خطرناک مخدر مواد کوم یو دي؟ تریاک دي، هیروئین دي، چی شی دي؟
د افغانستان کې اول خو عصبي سیستم باندې کوم مواد تاثیر کوي چې هغه کیمیاوي وي هغه او دی هغه خپل کوم دی فعالیت سیستم بدلی چې په ابتدا کې یو کس ته خوشحالي ورکوي، په ابتدا کې یو کس ته یو نشه ورکوي، په ابتدا کې یو کس دی غم ګرتیا نه د دې نه لري ساتي. دغه ماده ټول په نشوي مواد کې یا مواد مخدر کې حسابيږي چې د دې زیاترین دغه چې د پوهس په افغانستان کې په نور دنیا کې چې کوم یو دغه کیمیاوي مواد دي دغه کیمیاوي مواد خپل او دی وجود په دوپامین، سيروټونين، نور افنفرین په دغه هورمونونو باندې تاثیر کوي. دغه هورمونونه په موقتی شکل باندې بدلوي، چې کله بدل شي د انسان په هماغه وخت کې د خپل ځان د خوشحالۍ حس کوي، چې دا یو موقتی یو حس دی. خو چې دوه ځلې درې ځلې وشي خپل وجود به د دې دغه واړي چې ماته هماغه ماده چې ما خوشحالۍ هغه راکا.
ډاکټر صاحب، آیا الکول هم په دې کې راځي شامل دي کنه؟ په ځینو کټګوریو کې چې موږ ګورو الکول نه یادوي، دا څنګه کېدای شي؟ هغه هم تخدیرونکی خاصیت لري کنه؟
طبی الکول هم داسې یو دی، د الکول خپله یو حد لري. مثلا مخکې تاسو ویلي چې د نشه یي موادو کې تیشه حسابي د موږ په افغانستان کې چې پخوا وختونو کې 400 اپینو وروسته بیا ایروین روته، اوس نه پوهېږم تابلیت کا دي، نه پوهېږم زیات شیان دي په مختلف شکل باندې. نو بعض شیان دي چې هغه موږ تاسې په افغانستان کې مروج نه دي. مثلا شراب موږ افغانستان کې نشته دی، نو خلک هغه په دې حساب کې نه حسابه کې چې دا یو مخدر مواد دی. خو په اصل کې چې ونیسې هغه هم وجود ته همدغه شی چې دغه ایروین ورکي او دا نور کې په کم مقدار سره کوه زیات مقدار سره واخیستل شي، انسان په عادي باندې عادي کېږي. مثلا دلته په زخبره ترکیه کې اوسېږم، ترکیه کې نورمال یو شراب خور یو ورته عیاش وایي. موږ او تاسې عیاش په بل معنی استعمالو. دلته عیاش هغه څوک چې مسلسل باید چې شراب وڅکي، کوم شراب ونڅکي نه خبرې کولی شي، نه لاسونه په ځای باندې نه خبرې په ځای، حتی کوي نسکي لاسونه لړزېږي. یعنې دا موږ دلته په دې جامع کې ول. په افغانستان کې موږ تاسې نه وینو. بل خانه دا شی دی چې په افغانستان کې زیاترین چې استعمالیږي، تاسو ته زیات موږ تاسو ټول ته معلوم دي چې ابتدا د چرسونو شروع کېږي، وروسته ایروین شي، وروسته نور شیان شي. خو په دې کې دا په کوم شی چې هغه که په طبي دوا هم وي په افغانستان کې زیات نور کې، مثلا زاناکس دی، دیازپام دی، دا هغه مواد دي چې هغه انسان په دې بنیادی کې نورمال دی دوا په شکل باندې خرڅیږي، خو دا هم مواد مخدره کې
حسابي شي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده. مهرباني تحصیل.
السلام علیکم. د آزادي راډیو ټولو اوریدونکو، وکیل بوریم د افغانستان څخه. تاسو کوم خبرونه د متدینو یا د په نشئی موادو د امخته کسانو خبره کده؟ مننه. فکر کوم لومړی چې یو نفر متد کیږي، هغه لومړی د کورس به سرپرستی ده. مقصد یو نفر لیکوره، مقصد په 15 کلنۍ 16 کلنۍ کې د کوره وځي، دغه ملګرو سره ناسته ولاړه کوي چې هغه متد وي یا په نشئی موادو امخته وي. د هغه سره نسته پاسته او د هغه د نه غړي په دې کې مکلف دي چې ترسو د خپل د کور غړي او دا ولس کلنۍ کې کوم د کور وتلې وي باید سره نه وشي. دویم په افغانستان کې د نشئی موادو کنټرول ده، لکه چارس، افیم او داس نور. په خپل کوم کسان چې د چارس او افیم په افغانستان کې کوي، لومړی دوی متد کیږي په دې نشئی موادو باندې، د هغه وروسته دا سرایت کوي د کلیو بندو ته همداس حال کو رزي تر اخلي کچا کیږي. او بل مهمه خبره چې دا همدغه نشئی مواد څخه په مافیایي ډالو کې ډیر مافیایي ډالې دې څخه ډیر اوایې تر لاسه کوي، چې بیا د پجنګ یا د پیسې لګول کیږي یا نورې هودو ته دا کچا کیږي. دا چې خبرونه اصلاً په متدینو باندې راګرځي، دولت هم په دې کې مکلف دی. لومړی د نشئی موادو د کرکیلې یا د کرلو مخنیوی وشي، او هغه کسان چې په نشئی موادو باندې امخته دي، دولت باید د هغې درملنه لاندې ونیسي. لکه موږ او تاسو د څو ورځو مخکې یا دولس ورځو مخکې د افغانستان کې کوم مثال پولیسټا پاو چې اکثره نشایان یا متدین یا متاد حالت د امډیفلوند
ډیرمنه ډیرمنه. سلامت اوسې باوري صاحب. نو که تاسو دمر وشتي خبرې وکړئ، میلمانه به څه وایي؟ سلامت اوسې. کور ودان ور بشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب ارشاد، دوی ویل چې د دولت مسؤلیت دی چې درملنه وکړي. داسې راپورونه شته چې د طالبانو اداره معتادان راټولوي یو کم تیبیای بیای چې درملنم دی 15 سلویش روزو لپاره کوي او د دې درملنې په جریان کې دوا هم نه ورکوي او مخدر مواد هم نه ورکوي. ځینې وایي چې لدی کبل چې مخدر مواد دوی ته نه ورکوي یا په تدریج نه ورته کموي نو یو شمیر مري. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ د اوریدونکو خبرې مو هم واورېدې.
بالکل، د مخدره موادو درملنه هماغه چې مخکې ما د مخدره موادو په تعریف کې وویل چې دا یو ناروغي ده، نو د دې درملنه هم مسلکي کسانو ته ضرورت لري او فقط یو مسلکي ټیم، یو مسلکي اداره او مسلکي افراد کولی شي یو کس تداوی کړي. د مخدره موادو د تداوی په رابطه په افغانستان کې ډیر زیات ناسم پوهاوی موجود دی. مثلا یو طریقه دا ده چې معتادین په زور راټولیږي، وړل کیږي او د بندیخانو په شکل سره په کوټو کې اچول کیږي او د یوې ونیمې میاشتې لپاره دوی ته نه صحي مراقبتونه موجود وي، نه د دوی هغه اعراض چې د مخدره موادو د نه اخیستو له کبله ورته رامنځته کیږي، نه د هغو صحیح تداوی کیږي او نه له هغه وروسته مرحله کې. د مخدره موادو تداوی ډیره اوږدمهاله کار ته ضرورت لري. اصلي شرط په دې تداوی کې د معتاد خپله اراده ده، یعنی یو څوک چې مخدره مواد کاروي هغه باید خپله خوښه تداوی شروع کړي. که چیرته تداوی جبري وي، که هر څومره وخت یو کس یو چیرته وساتلی شي، په مجرد د دې چې دی بیرته مخدره مواد ویني، لاسرسی ورته پیدا کوي، بیرته همدې احتیاط ته مخه کوي.
او همدا یاتم ده شاید چې وای په افغانستان کې اکثره خلک چې درملنې وشي بیرته شروع کړي دا، او یعنی په حقیقت کې هیڅ درملنه نه ده شوی.
بالکل، د جبري درملنه هیڅ د دنیا په هیڅ ګوټ کې نتیجه نه ده ورکړي، او د افغانستان پرته شاید د دنیا په هیڅ ملک هم جبري درملنه ونه شي. او هغه ناسم په هوای چې موجود دی هغه دا دی چې د یو معتاد لپاره د سرپناه برابرول یا د یو شلټر برابرول یا د یو معتاد لسړې هوا له پیسلا د سړک او د کوڅې لسره راټولول دغه تداوی نه ده. دا کېدای شي د تداوی یو مرحله وي، کېدای شي په دې مرحله کې دوی ته دوی سره کار وشي په تدریج سره د موادو اندازه راکمه شي او اصلي تداوی ته دوی آماده شي، ولی په هیڅ صورت سره دا یو مسلکی او مؤثره تداوی نه ده، او په عین حال کې دوی بشري حقونه هم تر پښو لاندې کیږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب ارشاد.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب حقیار، یو اوریدونکو مو لیکلی دی، نو می البته نشته، دی وای چې احتیاط هم لکه نور ناروغي په چیر یو ناروغي ده، کدا سی وینو نور ناروغي خو په طبي تداوی او طبي درملو رغیشي. آیا دا سی طبي درمل شته چې احتیاط لمنځه یوسي؟ مخی تر دې چې تاسو ډاکټر صاحب دې پوښتنې ته ځواب وایس، یو اوریدونکو لرو تیار دی، ټلیفون لاري اول به دې خبري واورو. مهرباني کوي صاحب.
بله، السلام علیکم. ایزان الله داوریم، د هلمند ولایت کجکی ولسوالی اوسیدونکو یم.
مهرباني کوي یو څه لاندې خبرې وکړي، خوشاله بس.
د ازادي رادیو کارکوټ کوریدونکو ته سلام وایم. مخدره موادو د معتادینو په باب باید وایم چې تر ټولو لوی علت یې تلویش کلنه ناامنی ده. دا ځکه چې په دغه دوره کې په ټول افغانستان کې تاریخ او بنګي په پراخه پریمانه کرل کېدل او د خلکو ولاسته په ډیره اسانۍ ترلاسه کېدل. او بل غټ عامل یې زموږ په هیواد کې بیکاری ده، چې زموږ په ملک عام المنفعه پروژې په تلويش کلنه دوره کې نه دی منځته نه دی راغلی.
بله صاحب، ډیره مننه داوري صاحب. اوم ویل چې لنډې خبرې وکړي کور مدان مننه. تاسو عواملو ته اشاره وکړه او دا واخینم چې مخکې زموږ مېلمنو مرته اشاره وکړه همدغه عوامل دي چې مخدر مواد زموږ په هیواد کې ډیر دي. نو ډاکټر صاحب، حقیقت تاسو دې مخکېنی اوریدونکو پوښتنه واورېدله چې ما مطرح کړه، دی وایي چې درمل لري که نه لري؟
ولې نه، خپل دی څوک چې په دغه باندې معتاد دي په مواد مخدر باندې د هغې د تداوي ممکنه ده، په طبي شکل هم ممکنه ده، او بل په خپله د انسان د ارادې چې هغه مخکې ډاکټر صاحب منصور رشاد هم دې ته اشاره وکړه چې هغه دې ته تیار دی چې اوس دا یو مرض دی، دا یو علت دی، دا یو بد شی دی چې زه ورباندې افته شوی یم، زه باید چې د دې نه ځان دغه کوم وژغورم. خو تر دې حده پورې بعضې کسان په دې باندې افته شوي چې هغه د دې دغه نه شي کولی، فیصله نه شي کولی، یعنی هغې نور مغز دا کار نه کوي چې زه د دې نه څنګه ځان خلاص کړم، یا هغه دا فیصله نه شي کولی. داسې دغه کې صفحه کې بیا طبي تداوي ته ضرورت، طبي تداوي په دغه شکل باندې چې اول دغه کس چې په دې باندې معتاد دی د بچې غذایي مواد ډېر په ښه طریقه سره عیار شي، هغه شیان ورکړه شي چې د وجود ورته ضرورت دی، چې څوک چې دغه مواد مخدر اخلي د هغه ټول ویټامینونه یعنی مشخص نه ټول عمومي شکل باندې کمیږي، بعضي بيخي زیاتيږي. اول د هغه ته به چې زیاته توجه وشي چې کوم ویټامینونه چې هغه په غذا له خوانه ورکول کیږي هغه د غذا له لارې کړنې ورته انداز شکل ورکړي. دویم بعض مشخص دواګان شته چې اوس موږ ډاکټران هغه تقریبا ټول پیژن دي، نقصان په نامه باندې یو دوا ده چې هغه ورکول کیږي څوک چې اپینو یا په داسې مواد مخدر باندې، اکثره دغه سم په نامه دوا چې دا هغه چاته ورکول کیږي څوک چې یو مواد مخدر اخسي او هغه به د تنفس اخسو کې او په دغه کې مشکل ولري. عین شکل سره دغه دوا د انسان دغه د مواد مخدر نه زړی بدای، هغه چې کله هغه دوا وینو هغه زړی بدواره تر هیڅ کې نه هغه ته نږدې کیږي نه. نو دلته دوا خبرې دي چې یو دا چې په طبي شکل باندې هم به چې د دې مخه ونیول شي، طبي شکل باندې چې اول ابتدای د ویټامینونو نه د ښې غذا نه د ښې هغه کوم موضوع نه چې دغه سړی مضطرب دی چې ولې ډپریشن دی یا نه پوهېږم بل کوم مشکل دی هغه له منظره پشي، د هغه د هم یو طبي یو تداوي ده. مثلا طبي تداوي به ځانه ته چوچا ته یو دغه ورکې دوا ورکې چې دا شکل باندې هغه تداوي کیږي، او کله چې ته مشخصه دواګانی ورکول کیږي دواګانی هم موجود دي. خو دلته غټترین شی دا دی چې د انسان چې کله د دې باندې مقتدر شي چې زه به چې زه پرېږدم، غټترین تداوي دغه د انسان خپل اراده ده.
بله، ډېره زیاته مننه، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو ترشناس مالنه خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اعتیاد یا په مخدر موادو د رژدیدو په اړه لخپلو ملمنو سره خبرې کوو. ډاکټر منصور ارشاد، ډاکټر رفیق حقیار او ډاکټر مجیب خپلواک زموږ ملمن دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اوریدون کې هم لرو. خو مخکې تر دې ډاکټر صاحب خپلواک تاسو ته دی اوریدون کې پښتنه مطرح کوم چې د فیسبوک له لارې راستولې دی د پښتنه عارف حقمل. دی وایي د نشي فرهنګ خو تر ډیره مشتله گاونډي ایران راغلی دی. زموږ ځوانان ایران ته په کار پسې لاړ شي، له هغه ځایه بدبختانه معتادان راشي، چې دا متاسفانه لویه غمیزه ده. له رواني نظره تاسې که دا موضوع تشریح کړئ چې ولې هغه خلک چې په کار پسې ځي، په پیسو پسې ځي، له یخوا معتاد راځي، دا دلیل څه کېدای شي؟
له بده مرغه له دې چې موږ تاسې ګاونډیان ملامت وګڼو، دا د دې اصلي لامل به موږ تاسو خپله ټولنه کې ولته
ودا به منته نه اخبه بیل خبره لیکن دا دلیل همشته ولې له پاکستان ډیر متادان ناراضي ولې له یو بل هیواد ډیر متادان ناراضي ولې له ایران ډیر راضي او د ایران مسله دا فکر کوم پډیرو راپورونو کې دا هغه شوه دا تایید شوه دا لډیرو خلکو سره چې موږ هم خبرې کړې دي چې بل اخره معلومات په ایران کې متاد شوی بي
نوته تاسو خبره تاییدوم تاسو خبره په دې ډول تاییدوم چې کېدای شي د ارقام لوړ وي چې د ایران خلک ډیر روغ دي راځي خو ولې خلک ایران ته دي زموږ تاسو له ټولنې نه ده دا اصلي لامل دی کنه نو په هغه ټولنې کې چې هلته د اخوالي تاریخوالي هلته د اقتصاد سطح ټیټ وي نو په هغه ټولنې کې چې جنگ او کرېړن حالت وی حاکم می پد سه ټولنه کې دا تبي خبره ده چې دا غي ټولنه نه وګړي هم بل ټولنه ته سي په بل ټولنه کې خو تبي حالت ده چې هلته هر څوک با خپل ګټه نه وړه ګټه تر نه ده د بشري سرچینو نه دی او هیواد د بشري سرچینو نه نه وړه ګټه واخلي او دلته ځینې کېدای شي چې مثلا کله ایران ته تللی دي هلته د مخدرات متوکو آسان الله فرته یا ځینې نور موخې آسان دي مافیا او لخوا دوی استعمال شوی دی دا یو ارخ دی خو په عامه کې دا ویل شو چې بي وزلي د دې لامل ګرځېدلی چې زموږ ځوانان بل هیوادونو ته لاړ شي د کار کولو لپاره خو مسلمان چې هلته د کار کولو لپاره زی بي وزلي بي روزګاری او د دوی پریشان حالت او اروایی حالت ناسم اروایی حالت د دې لامل ګرځېدای شي چې الته دوی روغدواله ته مخ کړی او دا د څه مشخص نشو ویل چې یوازې د ایران خلک روغ دي راتل یا یوازې همدل ډیر خلک موږ تاسو په خپل ټولنه کې موږ لرو چې هتاه هیڅ چیرته نه دي تللی خو
بله په داخل کې موږ غوښته اما تاسو اشاره وکړه چې شاید په ایران کې مخدر مواد اسانه پیدا کیږي یا ډیر وي یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي تاسو له
استودیو سلام علیکم د پرا ولایت د بکوادو ځوالې
مهرباني
دا خبرې کوم ما د میلمنو څخه دا غوښتنه ده چې دا مسافر چې په دلاسه د پرچای مونټین راړي چې څوک یې دا دا خبر د ایران نو مرامت یاد یا بل دې خو چې موږ هم تللی نور اندوالان بم را سره او شخصا په واستاک به خپل ځان سره دا انسان ته وډو حالت به څکوله
ډیر مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو وریدو اوس ډاکټر صاحب ارشاد تاسو ته درځم آیا طالبان د معتادانو د درملنې لپاره امکانات لري
متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوګدمهاله درملنه ده په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید هغه کافی بشري منابع ورته موجود وي مسلکی کسان ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته
بل ډاکټر صاحب دا پوښتنه په دې خاطرم کوله چې د یو راپور پر اساس مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسی چې په افغانستان کې څلور اټیا د مخدر موادو د درملنې مراکز چې اوس چلويشت هم نه دی پاتاو ویل کیږي په دغه مرکزونو کې هم بسترونه ډیر کم شوی دي او دوا هم نشته د ته په پام د پښتنه ما مطرح کړ چې اوس څومره امکانات شته
بالکل امکانات ډیر محدود شوی دي په هغه مراکز چې په 13 شلو کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي بند شوی دي هغه کسان چې د هغو پر روزنه کې ډیره فیصله پنګونه شوی و ډیر کار ور باندې شوی و هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي اوس یو غلط یا ناسم په هوای دادی چې فکر کیږي چې د احتیاط تداوی فقط د درملو په واسطه یا د یو ډاکټر د نسخې لاره ممکنه ده په داسې حال کې چې داسې نه ده د احتیاط فقط په اوله مرحله کې طبي او درمل او ډاکټر او په اصطلاح صحیح مسائل دي تر څو دغه اعراض او دردونه او نور عوارض کنټرول کړي ولې لږ وروسته بیا ډیر ټولنیز بودونه لري چې په دې کې باید اجتماعي کارکونکي په دې کې باید کونسلران یا مشاورین موجود دي چې د هر موتات مشکلات را وسپړي او دیوغو په خاصو مسلکی خبرو او بحثونو کې هغه دې تقانی کړی چې بیا د خپل ژوند مسیر بدل کړي او بیا له ټولنې سره په یو نوی ژوند په مخ ولاړ شي، چې متاسفانه دا یو هم نشته. نو په دې اساس نه تنها دا چې اوس تداوی ممکنه نه ده، په ډیر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه هیڅوک نه وینو چې هغه دې یو لس شل درس پنځوس کسان په دې برخه کې وروزي، حداقل یو پنځوس اجتماعي کارکوونکي دې وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي چې په درملنه کې پاتې شي، یا له رخصتېدو وروسته خپلو کورنیو ته ولاړ شي، د کار لټه وکړي، مشوره ورکړي چې څنګه خپل ژوند بیرته له سره پیل کړي. دا یو هم نشته، او نه داسې یو ذهنیت موجود دی چې دوی ته دې مسایلو ته ضرورت دی. نو په دې اساس لکه مخکې مې چې وویل، هر څه متاسفانه چې جبري دي، او دا تر ډیره له دې تبلیغاتي استفاده هم کیږي چې دا ټول دی معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بیچاره وضعیت کې دی، د هغه له تصویره، د هغه له ویډیوګانو، د هغه له خصوصي حریمه په ډیره بېرحمانه توګه استفاده کیږي. او په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده، د هغه هغه شخصي مشکل، د هغه مرض، یا د هغه هغه ناتواني ټولې دنیا ته ورښکارول کیږي.
بله،
چې متاسفانه کله چې معتاد تداوی هم شي او خپل دغه حالت وګوري، دا د هغه په شخصیت او پر روان ډیر منفي تاثیر کوي.
بله، په ټولنه کې بیا خپل حیثیت له لاسه ورکوي. ډیر مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسه. یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست. آزادی رادیو
پښتنه. خو اول خو سلامونه وایم تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، میلمنو ته. دلته د ما یو وقفه د پکتیا ولایت کې مخکې دغه چرسونه شک ولا، اوس بيخي مقصد شیشه و ده. تداوی دلته لکه ډاکټر صاحب سو ویلې داسې ناشونې ده تداوی. نو کورنۍ هم دي، فامیلی هم ده، ډېر بد وضعیت کې دي ورسره کورنۍ فامیلی. د ډاکټر صاحب نه موږ دا غوښتنه لرو، دا پوښتنه ترې کوو چې دې سړي سره اوس د خپل کورنۍ ډېر سخت پریشانه ده، دې سره اوس کوم عمل وکړي، څه وکړي چې دا خلک او دا وړ کلی دې نشې نه بېرته راوګرځي.
خا، تاسو په خپل څه کړی دی؟ یعنی کورنۍ هم څه کړی دی، څومره معالجه هم کړی دی، او بیا هم څومره کنټرول کړی دی چې له نشه لاس واخلي او بیا بیرته دغه سي دوستانو سره کښېنه نه چې هغوی نشه ورکي؟
او مور ورونه دغه ډیر زیات کوشش وکړو، مقصد لارې لارې نه کله هر هیڅ کوشش ورسره وکړو. خو مشکل دا ده چې دلته د غالک سدا بیرته زاړو دوستان مرګری لري، امغه د لارې نه بیرته لک بیا لارې ووزی، کنه خسي یو میاشت شل ورځې خوي بیرته خراب سي. ما دوی ته دا مشوره ورکړه سدا لک یا دی ولایت نه چیرته بل چیرته ولېږي، یا کوم بل خواته غم وکي سدي دی جین لاړ سي، ځکه سي یو څو وخت خي بیرته بیا په یغه عمل باندې اخته هغه مبتلا. نو موږ دا غوښتنه
درته دي
لارې سدا خلک سدا کوم دا مواد دا شی باید بند کی، دا مخدره مواد سدا د څوکي سخرڅي د غټه کړي دا ونيسي.
ډیر زیاته مننه چې ټلیفون مو ور بش بیرته ډاکټر صاحب ارشاد. ډاکټر صاحب ارشاد، تاسو دوی ته څه وایست؟
بالکل، دی احتیاط د تداوی د کورنۍ له حمایت نه پیل کیږي. په کار د چې په کورنۍ کې دغه یو مشکل پیدا کیږي، یاد کس هغه څوک چې مخدره موادو سره معتاد شوی، د هغه ملاتړ پکار دی. په دې سخت حالت کې باید هغه ونه رټل شي، هغه باید پرې نه ښودل شي چې ورځ تر بلې په دې بدبختۍ کې پسې په مخ ولاړ شي. نو هغه ته په اوله مرحله کې د کورنۍ ملاتړ ډیر ضرور دی. په دوهمه مرحله کې په خپل ټولنه کې، په شاوخوا کې، په نږدې ساحاتو کې د تداوی لپاره امکانات ولیدل شي، چیرته کېدلی شي د دې کس تداوی وشي، ډاکټر ته بوتلل شي، د تداوی مرکز ته بوتلل شي، او هلته ولیدل شي چې آیا خپل خوخه تداوی منی که نه منی. کچیرته تداوی ته خپل حاضر نه وي، کېدای شي کار ورسره وشي، تشویق شي، انګیزه ورکړل شي، تر څو خپل دې نتیجې ته ورسیږي چې د دې بدبختۍ، د دې مرض او د دې بلا یوازنۍ لار همدا تداوی ده. نو تداوی هم بیا تقریبا د نورو ناروغیو په څیر نه ده، اوږدمهاله تداوی پکې اړینه ده. د ډاکټر او د دوا برسیره د کورنۍ او د نورو خپلو خپلوانو همکاري ورسره ډیره مهمه ده. او په عین حال کې له تداوی وروسته لکه دې ورور چې وویل، له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه ډیره خطرناک وي، ځکه اکثره کسان بیرته له همدې لارې معتادیږي. نو ښه ده د دې لپاره چې تداوی موافقه شي، له درملنې وروسته باید له دغه کسانو سره رابطه قطع کړي، او په دې کې د کورنۍ ونډه ډیره اساسي او حیاتي ده.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ارشاد ډاکټر صاحب حقیار، داسې ویل کیږي چې په معتادانو کې یو شمېر داسې ښځې هم دي چې امیندوارې دي، حامله دي، په دوی او د دوی په ماشومانو باندې د احتیاط اثر څنګه دی؟
دا ښځې چې هغه حاملې یا هغه د آینده کې د حاملتوب یو دغه امکاني دغه سل په سله په ماشوم باندې د هغې تاثیر شته، دا دې باندې باید چې خپل خپلوان هم پوه شي، خپل هم پوه شي. او هغه ښځې چې حتی یعنی د دې په عمر کې چې هغه ماشوم زیږي، یعنی آینده کې اوس هغه د دغه موادو نه خپل ځان وساتي، نو کله چې کوم څوک په ور باندې اخته شوی او حامله شي، نو دغه ماشوم د اول ورځ نه نیولې تر اخر ورځ پورې تر څو پورې زیږیږي، دغه مواد مخدره نه دغه تاثیر ور باندې لویږي. اول د دې تاثیر خو تقریبا په مغزو باندې دی، دغه ماشوم مغز صحیح دغه نه کوي، پرمختګ نه کوي، زړه باندې تاثیر کوي، په خپل وجود په وینه باندې تاثیر کوي، یعنی په وجود کې چې څه مریضان ټول دغه ماشوم باندې سبب کیږي. دي او بل دی هغې نه بغیر دغه ماشومان چې هغه کله د مور په خېټه کې، نو هغه سل په سل دغه کم مواد چې اخلي آر یو جی، هغه دغه ماشوم ته د وینې له لاره ورسیږي. نو د دې باید چې اول مخه ونیول شي، او هغه ماشومان هم چې هغه غټ دي، پیدا شوي دي، تقریبا د مکتب په دغه کې دي، د هغې باید چې هم فامیلونه د دې تعقیب وکړي چې د ما دغه اولاد چا سره کینی، چا سره پاتېږي، دغه د دې مواد مخدر نه خو کوم دغه نه د اخته نه، یعنی چې بیخي استعمال نه کی، نو باید چې د دې ته د پامیدونو، یعنی که خپل کس خو کما شوم هغه خو د دې دغه نه شي کوله، ادراک نه شي کوله. او بل هغه ماشوم چې د مور په خېټه، هغه خو بیخي مور پلار ته او خپل خپلوان ته احتیاج ده. نو د دې سل په سل دغه مور پلار باندې چې کوم تاثیر شته، د هغې د چنده سې چنده په ماشوم باندې تاثیر شته دی، یعنی د دې نه باید چې ځان وساتي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حقیاري. او اوریدونکو شته ځان راوپیژنئ، آزادي راډیو تشناس مل لاندې خبرونه.
سلام اوسیدونکو یم، د مخدره موادو په د متعددو په باب باید وایم، تر ټولو لوی علت یې څلوېښت کلنه ناامني ده. د ځکه په دغه دوره کې په ټول افغانستان کې تریاک او بنګ پراخه پریمانه کرل کېده، او د خلکو ولاسته په ډېر اسانۍ ترلاسه کېدل. او بل غټ عامل زموږ په هیواد کې بیکاری ده، په ځکه زموږ یو ملک عمل منفیه پروژه په دغه څلوېښت کلنه دوره کې نظره من ته راغلي.
درست عوامل باندې خبري وشوي، کته سې کوم مشکل لري چې زموږ ډاکټران درته مشوره درکینو، مهرباني وکي.
او بل داسې موضوع ده چې دلته هلمند کجکی کې معتادین ډیر زیات دي، خو داسې مشکلات سره مخ دي چې هغه غلاوي کوي، د خلکو لینونه وړي، حتی نور اسباب چوروي.
دا څه خبره پښتنه دا تاسې دی هلمند یاست، په هلمند کې د سویل کیږي هغه خلک چې مخدر مواد کاری او بیا ټولوی او دا مختلف یو پروسه لري، په دې دوران کې وای ډیر خلک په مخدره موادو اخته کیږي، دا ترڅه ده پوری ده خبره سم ده.
بلې هو محترم، عدالت مخ کې کارخانه وي چې دا تریاق پکې خېدله، نو دا څه په دې خلکو دلته کار کوي، هغه به نشکړله،
نو دغه نشه څخه به میده میده په سیروج دي سول هغه په اخر کې به ټول ژوندون برباد سو دغه کارخانو کې چکل به د تریاک بخوله نو دغه څخه به عملم او ځکه چې هغه مسل تختم سولې اچیم نست په ټول هلمند کې چکی کې
ډیر مننه ډیر مننه خدای دې وکړي چې بیخي نه وي او بیخي ختم شي او بیا جوړ نه شي سلامت اوسې چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو قدر من اوردون کو تاسو له آزادی رادیو ترشناس مال لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په اعتیاد یا په مخدره موادو د رشدیدو په اړه لغپلو ملمنو سره خبرې کوو ډاکټر منصور ارشاد ډاکټر رفیق حقیار او ډاکټر مجیب خپلواک سمو شملمن دي لا قدر من اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
سلامونه ما ډاکټر صدیبان څخه پوښتنه دا ده چې څنګه کولای شو چې زه د ډیر تقریبا لس کلونو په شاوخوا کې د سیګریټ وهلو وهم نو دا څنګه وکولای سم چې پریږدم ان کوشش میکړې د درې څلور ورځې پنځه ورځې تر لس ورځې پرې سپات سوي دي خو بیا هم برته په دغه عمل اخته سوی د جله لپاره باید کومه لار ولټو
السلام علیکم زه احسان الله داوری د هلمند ولایت کجکی ولسوالي اوسیدونکو د ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د محاضره موادو د متادینو په باب باید وایم چې تر ټولو لوی علت یې څلوېښت کلن ناامني ده ځکه چې په دغه دورو کې په ټول افغانستان کې تریاک او بنګي په پراخه پریمانه کرل کېده او د خلکو ولاسته په ډېر اسانۍ ترلاسه کېدلې او بل غټ عامل یې زموږ په هیواد کې بیکاري ده چې زموږ په ملک کی عام المنفعه پروژې په څلوېښت کلنه دوره کې ندی رامنځته شوی ځکه چې مصرف ندی راغلی ځکه خلک مصروف سي او د نشو څخه راوګرځي او بل عامل د نشو په باره کې د هغو د اضرارو او اقتصادي او جسمي توانونو د عامه په هوی نشټوالی و سلام
وربشو بیرته خپل درنو ملمنو ته ډاکټر صاحب ارشاد مخکمو دی ایران یادونه وکړه یو اوریدون کمو لیکلی دی وای شاوخوا اتیا سلنه معتادان له ایران راځي او هغوی د کورنۍ غړي هم بیا په وطن کې پیاخته کوي وای د په نظر دلیل دا دی چې په ایران کې دوی سخت کار کوي چې ستړي نشي نو ځکه مخدر مواد د خاوندانو لالوري یعنی د کار فرمایانو لالوري ورکول کیږي دی وای آی د خو به کوم منظمه د سیسنوي او که تصادف دی اول تاسو د موضوع تاییدوي چې ډېر معتادان له ایران راځي خصوصا د تریاکو
د مخدره موادو د احتیاط په عواملو کې یو ډیر مهم عامل چې په افغانستان کې باید ډیره ورته توجه وشي همدغه چې د درد د کنټرول او د ستړیا د کنټرول لپاره کار اخیستل کیږي نو دا خبره صحیح ده ډیر هغه کسان چې په سختو فزیکی کارو لګیا دي په ایران کې مخصوصا له تاریخي لحاظ افغانستان ته ډیر معتادین هغه کسان راغلل چې ایران ته د فزیکی او د سختو شاقه کارو لپاره تللی وو نو هلته معمولا په هغه مرحله کې همدا یو فیصله رواج وو د کارګرو ترمنځ چې د خپل درد د کنټرول او د ستړیا د کنټرول لپاره به له مخدره موادو استفاده کوله متاسفانه چې دا یو واقعیت دی همدا یو هغه عامل و چې ډیر خلک په مخدره موادو اخته شول نو دا په دې اړه څېړنې پکار دي تحقیق پکار دي چې آیا دا دی کې منظم پلان موجود وو کدا همداسې یو طبيعي سیر وو چې خلک بلاړه لولته دا کرایې شو
بله
خو په افغانستان کې د نن هم په هغه سیمو کې چې محرومیتونه ډیر دي دواو درمل ته لاسرسي نشته ډیرای میندې د خپل دردونو لپاره د ټوخي لپاره د اسهالاتو لپاره خپل ماشومان او خپل لتریاکو استفاده کوي.
او ډاکټر صاحب یو بل د موضوع د چې یادونه ونشو چې په ځینو موارد کې ځینې میندې خپل ماشومان ته وړو ماشومان ته وای مخدر مواد ورکوي چې آرام یو دوی کار ته پریښودل شي، خصوصا وای دا په قالین باف او یا غالي وبدونکو کې دا شی ډیر دی.
متاسفانه چې د افغانستان یو غمیزه ده او د ته هیڅ توجه نه ده شوی، نه تنها دا چې په هغه کسانو کې په قالین اوبدونکو میرمنو کې دا مسله په سنتي شکل سره لکلونو راهیسی را روانه ده. په ډیرو هغه سیمو کې چې تریاک موجود دي، عملا کروندې موجود دي، هغه کورنۍ له مجبوریت یا د دوا د نه شتون له کبله او یا هم د ناسمو باورونو له کبله ماشومانو ته تریاک ورکوي چې دا د هغو لپاره ډیر خطرناک دي او د هغو فزیکی او رواني صحت ته ډیر منفي تاثیرات لري. او متاسفانه چې دې برخه کې هیڅ توجه او څېړنه نه ده شوې.
ډیر مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب ارشاد.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لاس ته دا شې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
ډاکټر صاحب حقیار، ویل کیږي چې مخکې ډاکټر صاحب ارشاد د نوو کادرونو د روزلو یادونه وکړه او ویل چې دې مسلې ته ډېره پاملرنه نه کیږي او ډېر هغه کسان چې درلودل په دې شلو کلو کې روزل شوي ول هغه هم اکثره یا وزګار شوي دي یا تللي دي، خصوصا ښځینه برخه خو ډېره کمزوره شوې ده حتی د طب په برخه کې هم. نو ویل کیږي چې هغه کسان چې له معتادانو سره سرو کار لري هغوی په خپل له ډیرو خطرونو سره مخامخ دي، ځکه چې وای د معتادانو په منځ کې بیلابیلې ناروغۍ حتی د ایډس په شمول راز راز ناروغۍ د ټي بي یا نری رنس په شان ناروغۍ شته او له بلې خوا د معتادانو سره سرو کار لرل ډیر سخته کار دی. که په دې اړه لنډ نظر څرګند کړئ.
په دې باره کې به زه ویم چې هغو دغه کسان چې کوم دو اوس دغه پروګرام یې اخیستی تداوي د معتادینو کوي، اول دې ته وکتل شي چې دغه کسان په دې کې متخصصین دي، دغه کسان په دې کې تجربه لري نه لري. نو هغه کسان چې هغه په دې باره کې تجربه نه لري او یا تخصص نه لري او یا د دې نه مخکې چې په دې فیلډ کې کار نه کړی، نو هغه په زیات دي چې دې کسان ته فایده ورسي خپل ځان ته هم ضرر رسوي. نو په دغه شکل کې اوس د افغانستان عمومي مخکې ډاکټر صاحب په ویډیو ډاکټر صاحب منصور د افغانستان هر موضوع ته چلا سات چې سړی په لاس کې پاتې کیږي انداسې کیږي چې کم یو سم دې سړی و چې دغه سم دې دغه باید چې سم کو. نو په افغانستان کې خو اول دې مکتبونو بندول او د دې دغه کول دا ډېر یو غلط کار دی. د هغه نه وروسته د پوهنتونونو کې د بازي جنسیت په اساس باندې چې خزی د زینه راندې نه زی دا یو غلط کار دی، ځکه دغه آینده کې مونږ اوس که چېرته یو کال دوه کال درې کال دغه پوهنتونونه مکتبونه دغه شي، نو آینده کې مونږ به صحیح د معتادان به سم کو، خو داسې خلک به مونږ او تاسې رامنځته شي چې هغې به بې تداوي څوک نه شي کولی. دې تداوي دپاره ما مخکې وی چې متخصصینو ته ضرورت دی، اول په هغه ډاکتران هغه طبي کسان چې هغه په دې کې تجربه ولري په دې دغه کې میدان کې کار کړی دی هغو د خوانه باید چې دغه تداوي په مخ باندې بوتل شي او باید چې په سیستماتیک شکل باندې مخکې بوتل شي چې د دغه مریض چې مزم ورته مریض ویلی شو د کوم احتیاج دی د کوم یو لاره غوره کړو چې هغه آینده په قطعي شکل سره د دې نه لر شي. دا چې یو دوه ورځو یو دوه میاشتو دوه کالو دپاره مونږ د دې تداوي کوو وروسته بیرته عین شکل ده دې باندې خدای کېږي، نو دا کومه معنا نه ورکوي. بله خبره دا زغه کسان دغه تداوی کی دغه څوک د کچته د ما په نظر باندې هغه کسان چې متخصصین هغه کسان چې په دې کې تجربه لري هغه ته نسبت هغه کسان چې تجربه نه لري او دې کار ته خپل ځان لاسونه رانغړي دي چې زه د تداوی کو نو هغه خپل هم ستاسو خبرې په اساس باندې په دې دغه کې د خطر لاندې دي سر په سره ځکه په دغه مواد چې څوک استعمالوي دي څو لارې دي د هغې نه یوه لارې د وینې د انجکتور له لارې استعمالول دی چې دغه د هپاتیت یا د هپاتیت سی سبب کیږي د هغې نه بغیر د ایډز سبب کیږي د هغې نه بغیر سیروس ته پورې ځي د جی آر د کانسره پورې ځي چې په دې کې بعضې مریضان هغه دي چې د هغو سره تماس کول بل انسان ته هم خطر دی بل هغه کس ته هم خطر دی چې هغه په ښه نیت باندې د تداوی په نیت کوي هغه ته هم خطر ورپېښېدای شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له درنو میلمنو ډاکټر صاحب رفیق حقیار، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او دغه راز ډاکټر صاحب مجیب خپلواک چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو څخه هم مننه کوو. تاسو د ازادي راډیو